پېښور کې د ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او هونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د خیبر سوداګر وای حکومت د افغانستان سره د تجارت لپاره د تورخم پرسه متبادله لارې نه پرانیسي. پورګزو کې پکان کې د 14 لوجې درې تنه وشل شوی او اطلافي ځواکونه د عراق له تاجی پوځي اډې څخه خپل پوځیان راوباسل. د خبرونو تفصیل. د خیبر سوداګر وای حکومت د پتورخم دروازه عمله زیاته کړي، سہولتونه دی ورکړي او د ترانزیت لار دی نه بدلوي. د خیبر چمبر اف کامرس او انډستریز یو مشر جابر شنواری پر نو وخت مشال لړیو ته ویل د لارې بدلولو د حکومت دا ګام به د ځایي خلکو روزګار او آمدن متاثر کړي. پاکستان د مارچ په 14 د تورخم دروازه د ترانزیت تجارت او تګ راتګ لپاره تړلې و چې د مې په 14 یوازې د تجارت لپاره پرانستله، خو دا مو خلکو تګ راتګ په اوسم بند دی. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګرۍ سره تړلو کسانو پرون په خبرې کې مشال لړیو ته ویل د حکومت دا ګام مناسب نه دی، ځکه متبادلې ټاکل شوې لارې هغه سهولتونه او وسایل نه لري کوم چې په تورخم کې دي. د اورګزو په ډولي سیمه کې د کوئلې په کان کې د 14 له امله د مړو کان کیندونکو شمیر دریو ته رسیدلې. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد خان نن مشال ریډیو ته ویل پرون د یادې سیمې په کان کې شاوخوا 1 بجې 14 وشوه. د پیښې د زیاتره کان کیندونکو تعلق د سوات له شانګلي سیمې سره دی. د افغانستان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایلې ده چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي. د دې پریکړه لیک په بنسټ د طالبانو د ځینو مشرانو په سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. او د افغانستان ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ویډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده. د افغان حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه پاکستان لاس نه دی ویلي، خو پخا یې په وار وار ویلي چې دوی په ریښتینې توګه د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې شامل دي او په افغانستان کې امن غواړي. د افغانستان حکومت وای باید نړیواله ټولنه په افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د رستیو بریدونو غندنه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو رستی بریدونه د دې ډلې د تاوتریخوالي دوام ښایي. د نوموړي په وینا د ډله د سولې په اړه خلک نهیلي کوي. دا څرګندونې په داسې مهال شوي چې په دې رستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه د ځپل شوو کسانو شمېر 2,295 ته رسیدلی. د سرکاري وېبپاڼې معلومات ښایي چې تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ نه 6,215 کسان مړه شوي، خو نږدې 2,06,000 کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. الته په هند کې د کورونا وایرس په لشمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی، خو د ریپورټونو له مخې هند چې 1.3 اربه آبادی لري کېدای شي په کې د کورونا رښتینې شمېرې تر دې زیاتې وي. په وروستیو څو اونیو کې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کورونا وایرس نوي کیسونه په هند کې مخې ته راغلي دي. دا کیسونه تر ټولو زیات په دوو لویو ښارونو نیو دلی او ممبئی کې دي. د هند حکومت نوې څېړنه وایي چې په نیو دلی کې 90% خلکو کې د کورونا وایرس په وړاندې جراثیم ضد یا انټي باډیز موجود وو او یولس میلیون آبادی لرونکي په دې ښار کې تر اوسه د کورونا 1,50,000 کیسونه ثبت شوي دي. او نن د امریکا په مشرۍ اطلافي ځواکونو د عراق له تاجي پوځي اډې څخه ووتل او دا یې عراقي پوځیانو ته وسپارله. څو میاشتې وړاندې له بغداده 40 کیلومتره لرې پر دې اډه د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو راکټي بریدونه کړي وو چې هدف یې د امریکا په مشرۍ اطلافي ځواکونه وو. اطلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي د دوی د ځواکونو وتل د عراق له حکومت سره د اوږدمهاله پلان یوه برخه ده. بیان زیاتوي په تاجي اډه کې پخوا د اطلافي ځواکونو تر 2000 پورې غړي وو چې پکې زیاتره سږ کال د ګرمۍ په موسم کې وتلي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا انیسې اجمل اوریدل. اوس رپورټونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي پر تورخم دروازه چون د تجارت حجم زیات دی او سوداګر له ستونزو سره مخ دي، ځکه نو حکومت پریکړه کړې چې د بیروبار د دې لارې ترڅنګ د خرلاسو غلام خان او د انګور اډې لارې هم د تجارتی حلو زلو لپاره وکاروي. خو بل پلو سوداګر هیلمن ندي چې دا میکانیزم بګوا کې بریالی شي. دوی له حکومت پر تورخم دروازه د غنی غنی کمولو لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. د فرهاد شنواری رپورت.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تورخم باندې د زیات ټرافیک او بیروبار له وجې به د ترانزیت سوداګرۍ څخه برخه خرلاسو، انګورډي او غلام خان ته اړوي او په دې لړ کې یو پارلماني پلاوی کراچۍ بندر دوره کړي چې هلته د سوداګرو او ترانسپورټرانو ستونزونه ځان خبر کړي او د حل لارې راوباسي. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستو کې د تورخم پولې د سنبالولو پالیسۍ او هلته د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره لګول شو بندیزونو له وجې ټرافیکي ستونزې زیاتې شوې او دواړو خواو ته په زرګونه مال وړونکي ګاډي جمع شوي او په تګ راتګ کې ډېر وخت اخلي. په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی واحد خان شینواره مشال ریډیو ته وایي، مونږ فکر نه کوو چې د ترانزیت غوندې مهم مالونه به د تورخم نه علاوه په نورو لارو باندې په سهولت او خوندي طریقې سره افغانستان ته ورسي.
ترانزیت خو ډیر یو حساس ایکسپورټ دی، مطلب دا خو د افغانستان یا د افغانستان چې کوم تجار دی دا هغه یو امانت دی. دې کې قیمتي مالونه دي، په دې کې چې کوم دا یو امانت دی، د باقاعده سیکوریټي په کار ده، حفاظت یې په کار ده. دا به څنګه ځي؟ بیا په کار ده چې افغانستان خپل پوله باندې وګوري چې یاره هلته د دې لپاره څه میکانیزم شته، څه سهولت شته، دا مال به مارکیټ ته صحیح ورسي و به نه رسي، یو مقرره وخت باندې به ورسي و به نه رسي. غیر ضروری رکاوټونه وي، په کار ده چې دا رکاوټونه لري کړی شي.
ته خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یو مشر جابر شینوار وای چې په تورخم باندې ترانزیت رقمولو سره به هلته د خلکو په آمدن ور سره ډیر اثر پریوزي او حکومت له پکار ده په تورخم کې ټرافیکي ستونزې هواری کړي او سوداګرو او ترانسپورټرانو ته سهولتونه ورکړي.
مقصد ہے چیز کو تو ہم نے ولی اثر نہ ہو گئی روزگار تھا میں وہ طرف تھا درو متا کو معلوم خبر ہے کہ مو مند لگنا ڈیر اثر چاول میں مخ کے چاول مال اس کرنا چو انگور ڈا غلام خان تھا وہ تھا دا اس سے ہم روان دے تھا ہم روان دے لگنا ڈیر زکہ چدا کو مو چیزا اگو چ خپل کوم چې او خپل دوم رسولیت هم ګور نشته دی. ما غلام خان هم دیدل، ما خرلا چین دیدل، قران ز داس ګمانم نه کوم مال ته کنه کانټیش تا نه داس وی باک تولت شته نو زه اریان دي ته مچ دی یالي اړي هوټل ته افان ته جوړا کا.
تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې و، خو بیا د مئی په 18 نیټه یوازې سوداګرۍ لپاره خلاص کړل شو. سوداګر او ترانسپورټران وایي په تورخم دروازه د مختلفو بندیزونو او سختو پالیسیو له امله ډیر بیروبار جوړ شوی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت راکم شوی او د دوی په وینا پخوا به په دې دروازه د ورځې 800 گاڑی افغانستان تا وړي دل، خو اوس یوازې 150 گاڑی پرې اوړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
په شمالي وزیرستان کې د جنغوزو یا چلغوزو فصل په را رسیدو دی، خو د سیمې خلک د عملیاتو له وجې نورو ځایونو ته کډه شوي دي. حکومت هر کال دغو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د محدود وخت لپاره شوال او نورو سیمو ته لاړ شي او خپله برخه چلغوزي ټول کړي، خو خلک وایي امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې د پش زیارت امنیتي پوستې نه دوی وړاندې لاړ شي. دوی له حکومت غواړي چې د مخه خلاص کړي. بل پلو امنیتي ادارې وایي په سیمه کې تازه عملیات ختم شوي نو هر کس ته اجازه نشي ورکولی چې د شوال غرونو ته سفر وکړي او په محدود پیمانه به دوی ځینې کسان پرېږدي. عمر وزیر د موضوع تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان شوال، باکاخیل، جانیخیل او کابل خیل قبیلو مشران وایي چې حکومت او فوز ورته انټری ورکړی وه چې شوال کې خپل د زنغوزو فصل وګوري، خو په پښ زیارت پوسټه یې سر کړی، خپل د پلار نیکه خاوره ته نشي تللی. د شپږو کالونو نه بې کوره هم دي او په کال کې یو ځل د زنغوزو شو کولو ته هم اجازه نه مومي. دوی تور پورې کوي چې ټیکاداران هلته ولاړ شي. حکومت اجازه ورکړي دوی د خپلو زنغوزو فصل نه محرومه کړي. د شوال اوسیدون کې ریاض خان مشال ریډیو ته وویل
سمیشت مخکې د انټریو لا پراسه شری وو. د انټریو لا پراسه وشو ځنی خیل باګ خیل کو بل خیل کو مرغلای دی پښ په زیرات باندې نو ستای دته مخته آرډر نه ملاویږي. داس کا سوچ عاد د سره لینک وی هغه خال ته آرډر ملاو دی هغه خال تلای دی هغه خال کې غټه هو کتل امید هغه کا سوچ د سره لینک نشته دی خپل جایداد وو دی نکا جایداد وو دی امید نه پرېږدي. خال کې دا شکوک به د شوی دی چې زرباز د بنډل دا شای دغه خال خرڅوي دغه میز دغه کومه دا ټینګه دو چې په دانا دل میسي د غټه پښتنانه کې میسي پښتنانه کې به د خورو پښتنانه کې د امن په نوم شاول وته پرېښای وو په ناسو ان شاء الله بيستاري سره میس پدارو د انسوي سره میس تخپل حق مل شوای نه خپل خوره تمین نه تللی نه
د شاول سیدون کې امان وزیر وای چې د شاول خپل خلق په سوال مهنت خپل شاول ته نه پرېږدي. واپسی خوسته چې په کال کې یو ځل دومره وخت نه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل په اسانه راوړي.
چې کله ها د غټه د چلغوزې د ټولول ټیم په قاعده مش انټری ان ای سی نمبر خلک نو مینا هور کې چې د مش خپل ملکیت ته نو دې په قاعده مش تا نوټیفیکیشن هجرې کو چې کله مش پس زیاره چې پوسټ تر سیږي هغه ته د اجازه نه ورکوي. عام غریب خلک ته هغه ته پر بیا هم لیمټ کړی چې د دې پر وخت چلغوزې په یو غټه کې
د بکا خیلو یو مشر ملک پسین وای چې حکومت او فوز د جرګې وروسته دوی ته اجازه ورکړه خو بیا یې په پوله ایسار کړل.
یوه جرګه مقرره کړې وه شاول د پوره هغې میژ ته شاول آرډر وکړ چې میر منسٹر صاحب و پکې او د میر امشا ڈی سی و پکې کرنل صاحب و پکې میر دوه ورځې مخکې پوسټ سرنه ته چکیم ته آزاد کړای وو. میر ورسه درې دویش په پپټ جوړات باندې په میر باندې وښولې میر ته اکشا آزاد ملاو دی خو میر ته پټ جوړات نه دله اجازه نه ملاویږي.
د شوال خلکو دغه غوښتنو او تورونو په اړه د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورونه ردوي. دوی د شوال مشرانو سره جرګه کړې چې پکې په خپله ناس وو. د شمالي وزیرستان او بنونه د صوبایي اسمبلی درې غړي هم په دغه جرګه کې ناست ول. اوس مهال دوی صرف خپل د زنغوزو فصل لیدل غواړي چې د مختلفو قبیلو سل مشران یعنی نمایندگان دوی وټاکل خو د سلو په ځای دوی 1500 پورې د باکا خیلو جانی خیلو کابل خیلو مادا خیلو او خدر خیلو مشران شاوال ته د خپلو زنغوزو فصل لیدلو ته ولېږل چې هلته رسېدلي. میاشت پس چې دوی کله خپل فصل شو کوي نو بیا چې څومره هم مزدورانو لیست ورکوي هغوی ته به دوی اجازه ورکوي خو داسې نشي کولی چې ثابت کامونه هلته ولېږي ځکه چې تازه تازه عملیات هم د شوال کلیر کولو لپاره روان دي. څوک به هم د خپلو زنغوزو نه محرومه کیږي او را روان کال پورې تمه کړي چې شوال کلیر کړي نو راتلونکي کې به د اجازت نامو ضرورت هم نه پیښیږي. شوال د زنغوزو لوی ځنګلات لري. اوسیدونکي د شپږو کالونو نه بې کوره دي. د دوی په وینا هر کال د دوی زیاتره زنغوزي ضایع شي که حکومت او فوزر شوال ورته کلیر کړي او دوی نور خپلو سیمو ته ورستانه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو دور دن کو دا پاکستان دا بہرنے اچھار وزیر شاہ محمود قریشی چین تا دخپل رستی سفر پر محال لخپل چینائی سیال سرا لیدلی او پر سیمائیزو چارو علاقہ سرا خبری کری دی. رپورٹو نوائی دا کشمیر پاڑا دا پاکستان دا بہرنے اچھار وزیر تر رستا او سرگندمون ورستا دا سعودی او پاکستان اڑی کے اغیزمنی شوی دی. پا دا سی وقت کے چین تا دا شاہ محمود قریشی سفر دا پاکستان لپارت سب آنا لدی پر دے موضوع زمان ہمکار ملیحی امیرزادہ لکارپوہانو سرا خبری کری دی او دا رپورٹ یہ جوڑ کری دی.
پاکستان او چین موافقه کړې چې د خپلو ګټو خوندي کولو په سیمه کې د سوکالۍ او سولې او پرمختګ لپاره به په ګډه اقدامات کوي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شاه محمود قریشي او وانګ یی د چین په هاینان صوبه کې د اگست پر 21مه د ستراتیژیک ډایلاګ دویم پړاو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل چې د کووډ 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزې، دوه اړخیزو تعلقاتو په ګډون په نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو به خبرې اترې جاري ساتي. د چین ولسمشر شی جن پینګ هم د اگست په 22مه د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته یو خط په جواب کې ویلي چې دواړه هیوادونه به په سیمه کې د خپلو مشترکه ګټو، امن، ترقی او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتولو لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست پر 6مه چین ته د ورځني سفر په داسې حال کې وکړ چې نوموړي څو ورځې مخکې د کشمیر پر لانجمنه موضوع د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی په کردار نیوکې کړې وې. نوموړي ویلي چې که د کشمیر په مسله او آی سی غونډه راونه غوښته، نو دوی به مجبور شي چې د ملګرو اسلامي ملکونو یوه غونډه د سعودي عرب په غیر موجودګۍ کې راوغواړي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د قریشي څرګندونو باندې تنقیدونه وکړل او دا یې غیر ذمهواره بیان وبللو. تر دې بیان وروسته د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د اگست پر 14مه د سعودي عرب دوره کړې وه، خو د سعودي عرب ولیعهد شهزاده بن سلمان سره ملاقات نه شوې. په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پوهان د قریشي وروستي بیان او چین ته دغه سفر ته په سیمه کې د ممکنه نوو ائتلافونو په نظر ګوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اگست په 22مه مشال ریډیو تویل د پاکستان په خارجه وزارت او بهرنۍ تګلاره کې د ډیر وخت راهیسې د تبدیلې ضرورت محسوسېدو چې اوسني حالات یې څرګندوي.
دا چې ښکاري دا یو سنجیده کوشش دی چې پاکستان خپل خارجه پالیسۍ کې تبدیلی راولي. دا اوس هغه وخت نه دی چې څوک به صرف د مذهبي بنیاد باندې ستاسو مرسته وکړي. دا اوس ټول د اکنامک انټرسټ لوبي دی. ګمان کوم چې پاکستان به سعودي عرب سره خپل تعلقات بالکل خود خرابوي، خو هغه به دې کې چین چې دی خامخا راولي او دې خطه کې او ټول دنیا کې چې کوم نوې جیو پولیټیکل الائنمنټ کېږي، نو هغې کې چین دا غواړي چې پاکستان او ایران چې دی هغې کې یو لیډنګ رول هغه پلے کی. نو دې ځای کې د شاه محمود قریشي چین ته تلل لاول ته واپس راتل، نو هغې نه دا خیال چې چین د طرفه دا ډېر کلکه مرسته د پاکستان دی خارجه پالیسۍ کې د تبدیلۍ په اړه خبرونه کړل.
په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان هم په سیمه کې د نوو جغرافیایي سیاسي ائتلافونو طرف ته اشاره کوي او وایي چې په نورو هیوادونو باندې د خپل اقتصادي انحصار له وجې پاکستان په وخت په وخت داسې فیصلې کړې دي چې چرته زیات مرسته کیږي هم هغې طرف ته زیات رجحان وي.
چې کشمیر او دې معاملات باندې د هند هم چین سره معاملات ټیک نه دي او د پاکستان هم هند سره معاملات ټیک نه دي. امریکا او هند نږدې کیږي او پاکستان، چین او ایران نږدې کیږي. او سعودي عرب ولې چې د امریکا سره مرستیال او مخکې موسم اسرائیل، امریکا او سعودي عرب دا یو الائنمنت جوړیږي. دوباره داسې ښکاري چې دنیا اوس نوره یک قطبي نه ده پاتې، بلکې دې کې یو واضح قطب نور هم را پیدا کیږي. دا کثیر القطبي شوی خدا خو به کېدی شي خوال پاکستان کو دی مخاری نشی کرے دے یا یو طرف باندې چې دے دے مخاری یا بل طرف باندې زاری پاکستانی معیشت چې دے هغه ډیر خراب دے. کلا یو نه کلا بل نه پیسې غواړي او چې څوک پته زیاتې پیسې ورکړي زر ورکړي دے هغه سره الائنمنت کوي.
د غشنون کې وای سعودي عرب وخت په وخت د پاکستان اقتصادي مرسته کړې ده، نو پاکستان داسې هم نشي کولای چې له سعودي عرب سره اړیکې خرابې کړي، ځکه چې د 2013 کال د جولای تر انتخابات وروسته چې پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن شو، نو هغه مهال یې ویلي چې هیواد له لویو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالي مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتو نه په اسانو شرطونو پورونه واخیستل. خو د دوی په خبره په دا وروستیو کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې کشیدګي پس چې کله ریاض له اسلام آباد د خپلې قرضې د واپسۍ تقاضا وکړه، نو چین د پاکستان مرسته وکړه. د اگست پر 21مه د پاکستان او چین بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ملاقات وروسته بیجینګ په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د هغه خودمختار لارې د انتخاب ملاتړ کوي چې دغه هیواد د خپلو کامی حالاتو مطابق کړی ده، چې مقصد یې په سیمه کې د ښه امنیت فضا جوړول او په نړیوالو سیمه ایزو چارو کې مثبت رول لوبول دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیواله ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د مرکزی ائتلافي حکومت دوه کاله پوره شول. د هیواد ولسمشر عارف علوي د دریم پارلماني کال پیلې دو پر مهال د حکومت د کارکردګۍ ستاینه کړې، خو د چارو ځینې پوهان وایي د حکومت په تیر پارلماني کال کې له اپوزیشن سره اختلافات زیات شوي او قانون سازي هم په سمه توګه نه ده شوې. دوی وایي حکومت د پرمختیا په برخه کې هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بلخوا حکومتي غړي وایي د اپوزیشن په سلا مشوره جوړ شوي قوانین یې سم عملي کړي او ګڼ پرمختیایي کارونه هم سرته رسولي دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې پوهانو تور پورې کړی چې موجوده حکومت په تیر پارلماني کال کې د ګڼو قوانینو او بلونو یا قانوني مسودو منصورول وروسته هغه په سمه توګه نه دی عملي کړی او نه یې هم په نورو برخو کې سمه کارکردګي ښودلې ده. دوی دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د اګست په شلمه ولسمشر عارف الوي د دریم پارلماني کال پیلې دو پترس کې پارلمان ته په وینا کې د موجوده حکومت د کارکردګۍ ستاینې کولو سره ویل چې حکومت په تیر پارلماني کال کې په ترهګرۍ کورونا وبا کابو چولو سره سره ګڼې اقتصادي ستونزې هم هواری کړی دی. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د اګست په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې دویم پارلماني کال د احتجاجونو ډکو او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوي دي.
بایکاټونه پکې شوي دي او صرف یو غټ قانون پکې دا راغلی دی، فوج د سر لخکر د پاره چې کوم اکسټنشن معامله وا نو هغه پکې دواړو غاړو پکې یو بل سره تعاون کړو او هغه شی وا او ور سره که تاسو وګورئ نو په دې دوران کې د بے اختلاف کم خلق اگئی پا تیر کال پا جیلولو کیا چولیو نو آگئی کی زیاد خلق نو دیز بے اختلاف تا پارا خفا دیو چی حکومت سر بل لارا نو چی آگا پری دیزه که چی عدالتونو کی دا غی زمانتونو شو او دے احتساب پا عدالت کی دا غی خلاف چی کم الزامونو لگولی شو نو آگئی کی ثبوتونو پیش نشو نو او بلکو منگا او گرو نو دو حکومت دا پارا خفا دینو چی حکومت بیا چی کم دینو خپل وزیرانو مشیرانو دای بدلول را بدلولو چې کوم پینډینګ لیجیسلیشن دی نه پاره باندې دی عمل درامن نه کړي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس ای پی پی د پیل ډاټ ادارې په حوالہ په یو ریپورت کې لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت د لومړي پارلماني کال پرتلا د دویم اغه پر مهال قانون سازي 200% ته زیاته شوې ده. د ایجنټس په خبره قومي اسمبلی په لومړي پارلماني کال کې لس قانوني مسودې او په دویم اغه کې بیا 13 قوانین منسوخ کړي، خو پیل ډاټ ادارې دا هم ویلي دي چې د لومړي پارلماني کال په نسبت په دویم اغه کې د قومي اسمبلی غونډې لګي کمی شوې وې چې یو بجای کورونا وبا کې دی شي. په پیښور کې د مشرق ټی وی بیرو چیف محمود جان بابر بیا د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په حوالې سره وایي چې د تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو وروسته د پارلیمان دننه او بهر د ولس د خیر ښېګڼې پرمختیایي کارونو او خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو ویلي وو، خو تر اوسه دې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
که د خیبر پختونخوا او د فاټا تر حده پورې خبره وکړو کنه دلته به تاسو دې ته دریم کال نه وایي، دا اوس دو کال نه دی پوره شوی، دا اوه کال پوره شوی دی. په دې کې که تاسو وګورئ نو په دې اوه اتو کالو کې چې کوم غټ کارونه دوه کېده هغه کې یو د پیښور بی آر ټی دی وی چې موږ مکمل کو غټ پروجیکټ هغه کې لا مکمل نه دی، په دې وی چې بس هغه موږ مکمل کو دا کارو باقی لا ډیر کارونه پاتې دي. په د پروجیکټ ډی وی سی دی هغه خپل ځای باندې لا پاتې دي. بیا دې وی چې موږ سوات ایکسپریس وی فیز 1 چې موږ دی دا موږ مکمل کو، په هغه کې هم لا نیم کار نه لږ باندې کم پاتې دی او فیز 2 منظوري دی واغسته. دا دوه خو داسې غټ کارونه چې دا دی وکړه. دینه علاوه که تاسو وګورئ نو دا د لیوی فورس چې کومو د قبایلی علاقو هغه په خاصدار هغه په پولیس کې ځم کوم نو دې ته تاسو ویلې شي چې دا داسې کارونه دي چې دې ته سکار ویلې شي. دې سره که تاسو یو بل شی وګورئ، د عمران خان صاحب وعده کړی و چې زه به د اختیارات لاندې سطح پورې بوزم، دا به مونږ بلدیاتی انتخابات وکړو په هر صورت به کوو.
په بلوچستان کې خبریال سید علی شاه وایي چې د بلوچستان غنی سیمې اوسم د پرمختیا په برخه کې ډېر وروسته پاتې دي او الته اولس د بنیادی حقوقو نه به برخې دي.
کې دوه کال د دې حکومت پر سوي دي دا وخت، لیکن بلوچستان کې اوسم هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي. خاص کر کزه د تعلیم په شوبه کې خبره وکما هغه ډیری دعوی کړی وی چې بلوچستان کې به د یو ملیون نه زیات یعنی د لس لکو نه زیات ماشومان چې دي هغه د سکولونو د باندې نو دوی به کوشش دا کوي چې دا ماشومان چې دي دا به دوباره سکولو ته راولي. نو زه چې کوم ګراوند ریالیټي ده هغه ګورم هغه ماشومان تر اوسه پورې د سکولو سره د باندې دي. نو زما په فکر سره داسې خاص پرمختګ خو ما نه دی لیدلی. د ډیولپمنټ په حواله ترقیاتي کارو په حواله هم که وګورې د کوټې ښار چې کوم مینس روډونه دي هغه جوړ سو لیکن شاوخوا چې کوم علاقې دي لری علاقې چې دي په هغه کې اوس هغه صورتحال دی. په کوټه ښار کې دا وخت
بل خواته پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال اپریدی وای چې په تیر پارلیمانی کال کې حکومت د اپوزیشن په سلا مشوره قانون سازی کړی ده او تر ډیره یې هغه عملي کړی هم ده. نوموړی زیاتوي عمران خان د دویم پارلیمانی کال پوره کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې حکومت یې د انصاف او برابرۍ په بنیاد په جوړې شوې ټولنې باور لري.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي وسره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگی سکتا. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچستان د کیتس ضلع د یوه ځوان حیات بلوچ د وژنې پر ضد مظاهرې شوې دي. د نوموړي کورنۍ سیاستوال مدني فعالان او زده کوونکي له حکومته دغه پیښې د رڼو پلټنو او ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت وایي د بلوچ کورنۍ ته به انصاف ورکوي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې.
د بلوچستان کې ضلع مرکز تربت کې د وژل شوي ځوان حیات بلوچ کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې چې انصاف دې ورکړل شي. د اف سي ځواک یو سرتیری د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د اګست په 14مه په تربت کې ویشتلې وو. د حیات بلوچ ورور مراد خان د اګست په 23مه مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په دې سخته غړې کې ټول ورسره ولاړ دي او هیله لري چې په راتلونکي ورځو کې به هم ورسره په څنګ ولاړ وي. د وژل کېدو پر وخت د حیات بلوچ مور او پلار هم موجود ول او مراد خان وای د مور او پلار ذهني حالت اوس هم ډیر خراب دی.
والد صاحب کا طبیعت صحیح نہیں ہے. نواز
ما دفتر والد کا طبیعت صحیح نہیں ہے. شنا دی ذکر چی حضور یہ دغه ومخ ته دوی واز دا غواړي چې قاتل ته دی سزا ورکړي سي. کله مش سر انصاف وسی نو بیا به بل غریب کس نو وشل کی شي.
دا پاکستان پکا چا د حیات بلوچ د وجنی غندنه وشوه. سیاستوالانو مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی په وینا ماورای عدالت وجنی پلټنی دی وکړي او پکې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو خارونو کې مظاهره وشوه. په تربت کې ځای خبريال منظور موسان د اګست په 23مه مشال لري چې په خار کې غنو فعالانو د حیات بلوچ وزن پر ضد لاریون وکړ.
په دې مظاهره کې د خزو او طالب علمانو شمیر زیات و. دا یو غیر معمولی مظاهره وه. د لاریونوالو مهمه غوښتنه دا وه چې د حیات بلوچ قتل کې نیول شوي تن ته سزا ورکړل شي. دوی دا هم ویل چې باید نظام کې بدلون راشي. په نظام کې باید پرته له کوم جوازه د امنیتي سرتیرو لخوا د وګړو د وژنې د تدارک خبر وشي.
همدارس د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې په سلګونو فعالانو او ځایي خلکو مظاهره وکړه. په گوادر کې مقامي خبریال اسد بلوچ د اګست په درویشتمه مشال اډو ویل چې د حیات بلوچ وزن پر ضد مظاهره کې یو خبره مخې ته راغله چې ډېره موده وروسته خلکو پر دې معاملاتو خبرې شروع کړې او آواز یې پورته کړی دی.
د بلوچستان پر معاملاتو به خاموش وو او خلک به ویریدل. دوی به خبرې نه کولې، خو دغه تاثر اوس په ختمېدو دی. اوس خلک خبرې کوي او مظاهرې هم کوي. له ډېرو کلونو وروسته بیا د احتجاجونو دور شروع شوی.
خبریال اسد بلوچ ویل د صوبې پولیسو مشر ډاګیرنه ورکړې او خلک هیله مند دي چې په دې پیښه کې به انصاف وشي. د بلوچستان سربیره د هیواد په نورو سیمو کراچۍ او اسلام آباد کې هم د حیات بلوچ قتل پر ضد فعالانو مظاهرې وکړې. په اسلام آباد کې خبریال احسان مسعود د اګست په درویشتمه مشال اړتیا ویل چې په ټولنیزو رسنیو د حیات بلوچ وزنې بیا بحثونه راپارولي او خلکو په دې لړ کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې.
دوی دا ډیمانډ کړې وه چې حکومت ته دې حوالې سره سیدانه دي چلتا فوټو آپس کنه آی جی ایف سی ورکلې وو تصویر ورسره ایستې وو چې دا نه دی بلکې هغه فیملی ته پکار دي چې انصاف ملاو شي. او که تاسو ته څنګه یاد وي چې څنګه نقیب محسود یې مړ کړی وو، نو اخته عمر مې چیف پخپله ورغلې وزیرستان ته او دا نقیب محسود پلار سره تصویر اخیستې وو، خو ایکشن اوسه پورې اخیستی شوی نه دی راونوار خلاف. بلکې جو څونه اوسه هغه هلته پیشې کېږي، پاخ کې چا کوم ویټنس دی راونوار خلاف هغه هم بیک اوټ کېږي. نو خلکو پرون په مظاهره کې چې څونه هم پروټیسټر وو، نو هغه دا ډیمانډ کړو د حکومت نه چې تاسو ایکشن پکار دی.
د بلوچستان د ملیشي ځواک یو مشر جنرال سرفراز علي هم د اګست په 19مه د کیج ضلع په مرکز تربت کې د حیات بلوچ کورنۍ ته فاتحه وکړه او د هغه په وژنې غمرازي وکړه. د بلوچ وزنې په اړه اف سي ځواک په بیان کې ویلي بل چې د اګست په 14مه په تربت کې پر سرتیرو د ریموټ کنټرول بم برید وشو چې پکې درې سرتیري ژوبل شول. بیان وایي تر هغې وروسته امنیتي ځواکونو د مشکوکه وسلوالو د نیولو هڅې پیل کړې او د حیات بلوچ په ګډون یو شمېر کسان د پښتنو لپاره درولي ول چې هغه حال ور باندې د اف سی یو سرتیری ډزې وکړي او وی واژو. بیان زیاتوي هلته موجود سرتیرو هغه کس ونیول او پولیسو ته وسپارلو. د بلوچستان حکومت وایي لاکت شیوانی د اګست پر درویشتمه مشال رادیو ترڅنګ رسنیو ته په لیګلی ویډیو پیغام کې ویل چې د حیات بلوچ وزنې پیښه ډیره دردونکې او تکلیف رسونکې وه او حکومت په دې لړ کې به انصاف کوي.
اس درد اور کرب میں مزید اضافہ اس وقت ہوتا کہ اگر اس واقعے کا
په دې کرب یا تکلیف کې به هغه وخت نور هم اضافه کېدله که کله د دې پېښې نوټس نه وای اخیستل سوی یا په دې پېښې کې ککړ کس مفرور یا گرفتار سوی نه وای، هغه وخت به بیا د تکلیف کیفیت نور هم زیاتېدلی. خو حکومت د دې پېښې په سمدستي توګه نوټس واخیستی، اف آی آر یې درج کړی، ملزم نیول سوی دی. د قانون مطابق به ملزم عدالت ته وړاندې کېږي او له انصاف سره به مخامخ سی.
معزز عدالت میں وہ پیش ہوگا، انصاف کے کٹہرے میں وہ آ کر کڑا ہوگا.
په پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو هم د بلوچ پر وژنه خواشینی خواولي. د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر اډوکیټ د اګست پر شلمه مشال اډو ته ویلي ول اندېښمن دي چې خای په راتلونکي کې د حیات بلوچ پر کورنۍ فشار راوړل شي او هغه جوړ جاړی ته رضا کړي. د په خبره د وژنې شاهدان شته، خو په تیرو وختونو کې هم د دیت یا خونبها حسې شوې دي او دا دود شته.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوس اوریدونکو اونیس پروگرام د مشال مرکه درته ورو د دیونه د خبرونه چې زموږ همکار سراج زهیر جوړ کړی دا تاسو په کې د مردان دیو شاعر او لیکوال حضرت زبیر د ژوند او دغه د هنري کارونو پاړه هم دغه لخلې ووري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
جگران اوریدم کو د مشال مرکه پروگرام دی او ز سیرت ظهیر یما زنندل مردان ترغله ما او په مردان کې د پښتو ژبه لیکوال شاعر ادیب او ډرامه نگار حضرت زبیر زبیر سره ناس یما نن دغه سره دغه مشال مرکه کو داغه نه بدغه د جون په حق له پښتو د پښتو ادب په حق له بتی پښتو د پښتو ډرامې په حق له بتی پښتو حضرت زبیر سره اول لندغون ته خپل پیژنګلو کې چې تاسو تعلیم د کم زنه حاصل کړی دی او پېشم استاد سره روزګار کوي.
ډیر مننه ظهیر صاحب تاسو ما سره مرکه کوي. زمانو حضرت زبیر دی ز په مایا روکلی کې پیدا شوې موم خپل تعلیم مېل تکي تر نه هم لسم پوره کړو دا غزه په سکول کې بیا په مردان کالج کې داخله واغښته داغي نه پس سوار لسم مې مردان کالج نو کو پرایویټ توګه باندې مې هم پښتو هم اردو کړو. بیا د ایجوکیشن محکمې ته ورغلم ولته کې د استاد په استاد په حیثیت کار کوم او د پښتو شعر او ادب سره د تیرو دیر شو کالو راسي تعلق لرم.
حضرت زبیر صاحب تاسو زبیر خو تاسو تخلص ته کنه نوموم دی؟
جی جی بالکل حضرت زبیر منوم دی او زبیر می تخلص دی.
حضرت زبیر زبیر صاحب دار تو ہے چی د پختو لیک لوس مو په باقاعده تو گا کله نه شروع کړی دی؟
دا د کال 1978 یم خبره ده چې په دغه دوران کې زبداندې شمس و قمر چې د پختو یو مشهور غزلګو شاعر دی دا غر اشتدارم یم دغه په نوسو کې راځم هغه سره د ناستې پاسې برکتو هلته کې د هغه په دکان ساحو دورو کې به شاعران ادیبان ډېر کېناستل چې په هغې کې نور البشر نوید ډاکټر اسرار محب الله شوق مشتاق الرحمان شفق مشتاق مجرو او اسرار د تورو داسې ډېر ملګري راتلل د بهر ملکونو د بهر ځایونو بهر علاقو مېلمانه به هم راتلل. ایوب صابر صاحب د خدای بخیغي راغلو دغه ټولنه کې یا دغه ناسته پاسته کې ما د هغې نه هغه تاثر او هغه اثر واخیست او شعر ادب سره مې دلچسپي او لیک لوست مې شروع کړو.
په ادب کې چې دی نو په کم سیز باندې په کم لیک باندې تاسو خپل تبازمایي کوي؟
زه چې کله د دې په ټولنه کې ناس پاستم بیا ما په خاکسار منزل کې زمونږ یو ماما ولی حیدر بادر هغه د پښتونو د بي ټولنې سرپرستی اله دغه ټولنه کې به هم زه ناس پاستم نو د ملګرو غزل به لیکلې ما به هم دغه ټایم کې غزل لیکو خو بیا چې کله په خبر باندې پوښیم نو نصر ته مې توجه ورکړو او سندره مې ډېره لیکلې ده. ټیلی ویژن دپاره مې تقریبا 200 پورې سندرې لیکلې دي او د نصر مې یو کتاب لیکلې دي. زه چې کله دغه ټولنه کې وم په 1978 کې نو دې ټولنه د ملګرو به دا دغه چې تنقیدي اجلاسونه به کول یو بل ته به غزل ورولې زما ذهن ته یو ایډیا راغله چې موږ د یو رساله شروع کړو. نو په کال 78 کې موږ ناموس په نوم باندې یو رساله چاپ کوله هر میاشت په چاپ کېده باغی کې به د شاعرانو او ادیبانو لیکونه چاپ کېدل نظم نثر. بیا سره اختلافات په وجه باندې دغه رساله بند شوه دوه کالو چلی ده. په 90 کې او 89 کې زموږ یو ملګرو تنویر شاه کمال ما وغه په شریکه باندې یو درې میاشتینې رساله شروع کړه د ګلبن په نوم باندې. نو دا هغه نه پس بیا هغه رساله هم درې کالو چلی ده او بند شوه درې میاشتینې رساله وه اته نه رساله چاپ شوې دي. بیا په کال 2009 هم کې پاسون رساله والا ما ته سوال جواب وکړو هغې سره محمد اقبال اقبال زمونږ مشر و هغې به وله دغه رساله چاپ کوله هغه چې وفات شو نو ما ته دې وویل چې ته مونږ سره په پاسون کې ملګری شه. نو د هغې وخت نه راواله تر نن ورځې پورې باقاعدګۍ سره د 15 کالو راسې د مردان نه دوه میاشتینې پاسون چاپ کیږي چې نگران یې ډاکټر اسرار دی او ترتیب ورله زور کوم او چاپ کوي. زما زیاده توجه هم دک شاعر سره سره د صحافت ته هم چې زی د نورو ملګرو لیکونو محفوظ ساتم او هغه د چاپ شي د چاپ د مرحلو نه تیر شي او محفوظ پاتې شي.
څه وجه چې تاسو دا دوه رسالې شروع کړلې واغه بند شوې د هغه وجوهات څه؟
لومړی رساله چې کله موږ ناموس چاپ کړو نو په هغه کې زموږ د ملګرو سره اختلافات راغله چې دا سیس به چاپ کیږي دا به نه چاپ کیږي. دویم دا چې ګلبن رساله هغه تنویر شاه کمال به موږ ته د هغه پیسې را لېږلې او د هغه پیسو په ذریعه باندې به موږ دغه رساله چاپ کوله او ویړیا هم تقریبا تقسیم ول. خو بیا چې کله داغی نه هغه پیسې بند شوې نو دې سره خپل د پښتو ژبې اخبار رسالې دې سره اشتهارات نی داغی لستون کینی نو په دې وجه باندې چې کوم رساله خپل ځان په خپل خرسي او دونه پیسې را پیدا کړي چې هغه باندې هغه دوباره چاپ کې دي شي، نو دا سلسله رواني خدا دا چې دغه رسالې هغه مونږ ویړیا دي خلکو ته ورکول او صرف د ادب د محفوظ ساتلو لپاره هم چاپ کولې. د پښتو ژبې دستون کې کم دي، داغه لیکون کې ډیر دي، مسله دا ده او دستون کې کم دي.
درته وایي چې تاسو دا وخت د کم ادبي تنظیم سره تعلق ساتئ کنه ادبي تنظیمونه پریخي دي؟
ما خو دغه د اندیش شمس قمر ولسی ادبي ټولنه دا هغه کې محمد اقبال اقبال او نور البشر نوید او محبوب الله شوق خو هغه ټول مشران چې کله سو پات شو سو یو خوابل خو دغه شو، نو دا ما ټولنه دغه د خصوص نن سبا پاسون رسالی سره مودې خپل یو گروپ دی، یو ملګری دی ډاکټر اسرار صاحب دی را سره همون گچدا پروگرام یا صدغه غونډي، نو هغه په شریکه باندې کو د پاسون رسالې طرف نه.
تاسو یو خبر وختي وکړه لپاره خپل خبرو کې چې شاعرانو به یو بل ته شعرونه اورول، نو ما اکثره د شاعرانو نه دات پوښتنه کړې دي چې هغه شاعری او تم پخپلم شاعری یو شاعر بل شاعر تخپل کلام واوري، د دې څه ګټه ده؟ آیا تاسو تر اوسه پورې داسې مشاعری داسې پروګرامونه چې تاسو خپل ادب چې دی دا ولسی کوي د دې لپاره کوم کردار نه لوبولې او تاسو چې کوم یو بل ته شعرونه اوروي نه دې ګټه څه ده؟
کله مونږ وګورو کنه نو یو لیکوال یو شاعر چې کوم خپل لیکو کې نو دا غزل دا غوړی چې دا زه نور خلکو ته ورسوم، په هغه باندې زه دا هغه غ نظر وګورم چې څنګه دی چې یره دا ما صحیح لیکل دي دې کې سشتا یا زه د لیک قابلیت کنه ما خو ګټه پریش صاحب دا زګه چې ګټه په پښتو ژبه کې دا هغه وجه دا غدای چې پښتو غلامه ژبه ده، دا دې خپل نه تعلیم ژبه ده نه د عدالت ژبه ده نه د سرکار ژبه ده، ترسو پوری چې دې تخپل حق نه ملاو شوی دا د اخبار جب شوی نه د تعلیم ذریعہ شوی نه د عدالت جب شوی نه، نو ترغه پوری پدی باندې د غټه تصور ګران دی.
دوه خبرې پدی کې تاسو وکړلې دا غي مننه زو جدا جدا پښتنه کوم. لومبې پښتنه دا چې تاسو وایي چې دی لستون کې نشته، نو آیا دا تاسو په شعر کې یا په تاسو په نثر کې یا تاسو په لیک کې کمزوري نه ده چې تاسو تر اوسه پورې ځان لستون کې پیدا نه کو؟
نه، دا پښتو ژبې تاریخ ته چې موږ وګورو کنه هغه د پخوانی زمانه راځي. تاسو وګورئ زهیر صاحب نو کومه د کلاسیک شاعرانو نراولو تر دې دمه پورې چې د پښتو ژبه کې د کلاسیک دونه زبردست شاعران تیر شوي دي، پاغي کې تاسو خوشحال بابا وګورئ نو د ټولې نړۍ نمائنده شاعر یادیږي، رحمان بابا دی، دا ټول چې کوم دی تر دې دمه پورې چې اوس څومره شاعری یا دغه کیږي، نو په دې کې د لیکون کې هیڅ کمزوري نشته، کمزوري ټوله د لستون کې ده. د لستون کې پدې وجه نه پیدا کیږي چې هغه اول د سره خپل مورنۍ ژبه ورزی نه، پښتو ژبه باندې هغه پوهیږي نه، هغه ته صرف خبرې اترې کوي یاره یو ژبه چې ده نو هغه په سلو رستونو باندې ولاړی لکه د کوټې پشان ویل لیکل لوستل او اوریدل. زمونږ پښتو ژبه داسې ده چې مونږ وایو او اورو یې هم، خو د لیک او د لوست د دغې دواړو سترو نه بغیر دا ژبه ولاړه ده. چې لوستون کې نشته نو زمونږ دا کتابونه دا لیکل دا هغه د لستون کو طرفه کمزوري ده، او لستون کې پلیک باندې نه پیدا کی. خوشحال بابا یو همگیر شخصیت دی، یو علمگیر شخصیت دی، داغه په شاعرۍ کې هر قسمه موضوع شته. د رحمان بابا په شاعرۍ کې داسې په کلاسیک په اوسنۍ زمانه کې تو ګورو چې کوم لیک کیږي په هغه کې به واړه واړه لکان یو داسې زبردست شاعری زبردست لیکل کوي چې سړی وته حیران شي. نوشته دی خو لستون کې نشته، د لستون کو وجه چې جبه نشته.
تاسو وایي چې دا جب اوس پورې دا اخبار جب نه ده، دا سرکاري جب نه ده، دا عدالت جب نه ده، نو دا به څوک کوي؟ د دې ذمہواری د چا ده؟
دا خو سیاسي مسله ده چې کوم په زموږ وطن کې سیاسي ټولنې یا سیاسي پارټۍ راغلي دي کنه، نو هر چا ته لیکوالانو شاعرانو دیوانو خو ورته خپلې مطالبې وړاندې کړي دي، قراردادونه یې پاس کړي دي. د دغې ورځې په مناسبت په 28 فروری باندې هغه جلوسونه مخکې دي، احتجاجات یې کړي دي، هر څه چې خو دا سیاسی مسله ده چې کومه داسې یو د پښتنو داسې یو ټولنه یو پارټي یو دغه پکار دی چې هغه پښتنو له په هر لور باندې خپل حق ورکی، کاغه د خپلواکۍ حق دی، په خپلواکۍ په حق کې اوس دا جبه مرضي چې ستا جبه نشته. نو دا حکومت مسله ده، سیاسی مسله ده. لیکوالان شاعران تر خپل وسه پورې پړ دي چې هغه لیکل کوي، هغه خپل جبه ژوندۍ ساتي، کتاب لیکي، رساله چاپ کوي، شعر لیکي، هغه تر یو بل رسي، کاغه د سوشل میڈیا پلا رباندی کاغا موبائل دا پیغامات پلا رباندی یا پا اخباری یا سرسالی مثالی چاپ کی پدغ ذریعہ باندھی اگی خپل لکھوں یو بل ترسی
تاسو جدی بحثی دو استاد په سرکاري اسکول کې کار کوي تاسو د خپل جبه د پاره څومره په اسکول کې ماشومان دي هغه ذهن سازي تاسو د پښتو د ادب د پاره یا د پښتو جبه د پاره یا د پښتو د پرمختګ د پاره څومره کوي
زما د استاد سره او د هغه سره د پښتو جبه هیڅ قسمه سمون نو خو ظاهر شه و جزاده چې مونږ ته تړلې یو نصاب د سرکار د طرف نه ملاو شو دي چې ته بده ته د کتابونه خې د پښتو جبه چې اوس پاره کېشته نه چې حکومت په سرکاري ادارو کې پختو جب ہی نہ نظب اور تسوخ یا بز داغ سے کردار ساجو کم یا بزاغت سب پختو باندھے پوئے کم ہو ہو دادا چپنا ہم لسم کی کم الکان سینس ہوئی ہو کم الکان آرس ہوئی نو چدا آرس کم الکان نو کاغی دا پارا کم استاد نہ تیاری کی چیئر پختو پیرنڈ عالم نزا آگے تزان ور مخ کم وتو مچی تب پختو خیم
تاسو خو شاعر ادیب یہ لکھوال یہ که تاسو پختو خې خو مونږ په ځینو اسکولونو کې داسې لیدلې چې یو استاد په پختو نه پوهیږي هغه پختو خې نو دا هم یو لوی مسله ده کنه نو دې لړ کې تاسو په خپل تعلیم په څنګه کې محکمه کې نو دې لپاره تاسو څه کوشش نه کړی چې دا پختو ژبه چې هغه څه کستې وخې چې هغه په پختو ژبه باندې پوهیږي په لیک لوست پوهیږي په املا پوهیږي په املا هم تاسو نه تاسو کوم
دا سې دا چې کله تاسو خو مو وی چې په ټول تعلیم محکمه کې چې پښتو ژبه لازمی شي د عدنان والا تر دولسمه پورې تیر حکومت دغه کړو خو بیا چې کله د اوسنی حکومت راغی نو دی پاغه باندې عمل ونه کړ په سکول کې چې استاد وایي زه په پښتو باندې نه پوهیږم نو کته وګورم نو هغه به د ایم ای پښتو کړی دغه سند د اغستو لپاره پښتو کې ایم ای کوي یا تنخواه د ډیرېدو لپاره به پښتو کې ایم ای کړی خو دا پختو ماشومان ته د خودلو طریقه ور لنه ورزی کم کسان چې وینو دا خدا پختو جبې د پاره ډیر لوې توره کوي ډیر لوې دغه کوي کړي دا ډیر جا سکولونه شته چې اغه کې پختو شته پنهم پلسم پشپګم مو ماتم د ډرنګ په مقابله کې پختو دا د کمپیوټر ساينس په مقابله کې پختو دا خدا سکولونو پرنسپلانو هډماسران دا وي چې رمو سره د پختو استاد نشته نو اغه بیا ټول ماشومان باندې ډرنګ وای په ټول ماشومان باندې پینټینګ او دغه د ډرنګ مضمون چکم دین هغه لولي
خا زبیر صاحب دره تو وایا چې د پښتو املا چې دا دا یو پلر کې او په بر کې د یو ډیر لوی مسله ده نو دا څه وجره چې ما په خپل لیدلې د ډیر شاعران شعر لیکي خو دا غي املا ټیک نه وي نو دا 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 رچا ذمہ جوړی کی دا شاعران په کار نه چې دوی د خپل املا ټیک کی
د املا مسله چې دا نو په دې باندې خو مخکم ډیر دغه شوې دي په بڑا غاله کې په سیمینارونه شوې دي یا اکیډمي والا پاغي باندې وخت په وخت باندې پروګرامونه کوي یا داسې بادشاہ خان مرکز کې په دې ملګری راغوښتي چې دغه په دې کې د یګانو یا مادوله او دغه مسلې را پی دغه شوې دي مونږ چې کله واړو ظاهر صاحب نو ما په خوانه املا چې کوم وا چې په دې کې سره دو بدل نو شوی نو هغه املا به په کورونو کې زمنګ نیاګانو هغه پخوانی رحمان بابا کتابونه او نورنامه او جنگنامه دا پاغه کې چاپ کېدل نو پاغه باندې پویدل مو زمنګ په سکولونو کې هم دا املا او پاغه باندې مونږ پویدو او دا کې خوشکله پاغه کې په املا کې بدلون را راوستي شو یا په اکیډمي طرف نه په باړګلې کې سیمینار وشو پاغه کې 15 یګان راوستي نو خلک په دغه کې 65 کې واچولو ګډ وډ کړو او دا املا مسله هغه ترافی خو افغانستان په دې حواله باندې خو ټیک ټاک خپل املا لیکي خو زمونږ په پښتونخوا کې د املا دا مسله چې کومه ده نو مونږ ټول لیکوالانو او شاعرانو او دیبانو دا پامې د چبې د ګټولو په ځای باندې املا تلاړولې دي دی اوس په دې کې انخطې چې املا داسې کې املا داسې کې املا او مغه په خوانه املا ټیکوا خو جب ګټل غواړي چې مونږ د جب وګټو خو دې لستون کې پیدا کوو دا د عدالت او تعلیم او د سرکار او د اخبار جب وګرځو په ټلویزیون او په ریډیو باندې دې له وخت غواړو
تاسو خبر وکړل چې په باړه غلې کې په دې باندې سیمینار شو په باړه غلې کې چې د پښتو ژبې د املا چې دی یو لیک لار چې دی هغه شای شوی او خبر شوی و نو دغه لیک لار چې دی نو تاسو په اسکولونو کې یا په دغه کې تاسو نه معرفي کوئ چې دا لیک لار وګورئ د دین پس پچی دی نو تاسو لیک لوست کوئ تاسو به خود نه کوئ
بالکل دا دا چې اومه خبره لوځ بیا را شم چې په اسکولونو کې پختو شته نه ظاهر صاحب د سر نه پختو جبه چې لازمی شي کله د ادنان حواله تر د لسمه پوری لازمی شي او د دې د پاره د پښتو استاد مقرر کړی شي په یو سکول کې خو بزه په یو سکول کې بزه استاد يم زبې وتلی کلر برابر کم هغه باغه املا باندې یا پاغه دغه باندې پوی کما خو هر یو سکول ته خو یو شاعر یو ادیب یا یو دغه لشي رسیدې کنه هغه لیکلر تر هغه پوری به هغه ته نه خود لیکيږي تر کمې پوری چیلته کې جبني چیلته کې پښتو جبې اول ته کې د پښتو استاد نو ال بدا لیک لار یا د بڑغلې املا یا د نور املاګانې چې کومې دا باغی ترسي
خ حضرت زبیر زبیر صاحب تاسو د پښتو ډرامې لیکلې دي پاکستان کم سرکاري ټلویزیون چې داغې د پاره نو د پښتو ډرامو یو دور اوس هغه ډرامې ختم شې بي دي د دې پښا باندې سو وجه ده
زهیر صاحب ما خو د پښتو ډرامې تاسو چې کومې دغه یادوې ڈرامے پاوالا مانے دادا چھ یو دو افسانے میں ڈرامے تشکیل ورکڑو اور یو دو ڈرامے میں بولے لکھ لے پاتے شوا چھ آگا ڈرامے آگا دگا نشتہ نو داغی وہ جدا تھا چومک کا خبر لوبیا منگا راجو سے جب نشتہ چھ ٹیلی ویژن تھا جب لا ٹائم نہ ورکی وقت نہ ورکی نول تک بڑا ڈرامہ دکا مزہ آیا راشی نن سبا ما دا اوریدلی چې د حکومت راغلی د ندی د پښتو ژبې هغه ټایم چې هغه د جمعې په ورځ باندې ماسپخین یوې بجې له رسول دی چې د جمعې په ورځ ته ماسپخین په یو باندې څو ګزګار دي چې هغه د ټی وی تکینی او هغه د ډرامه ګوري په یو بجه باندې خو د ماسپخین د جمعې د مانځه تیاری یا خلک چې کوم دي نو د ټلویزیون یا ستا د ژبې لپاره ستا په خپل وطن کې په آزاد وطن کې دغه رویه هغې سره ساتلی شي کنه نو پدې کې وستا ډرامه څه خشي یا پدې کې ډرامې کوم طرف اولی کلی
ښه حضرت زبیر صاحب ودارت وای چې تاسو یو کتاب چاپ کړی وو اولسی رنگزار نو پاره کې تاسو کوم موضوعات راغستی وو
ډېر مننه زبیر صاحب چې تاسو دا کتاب په حوالہ باندې ما معلومات غواړی هغه داسې و چې زبا دا کال 2000 دغه زمانی خبره 2001 2002 2003 پدغه 2002 دغه دوران کې بزاندې سره کیناستم پاسیدم ہندی شمس قمر د پختو جبی یو غزلگو مشهور شاعر ورسره ورسره یو سوړ خدای خدمتگار نو چې زه باغی سره کیناستم پاسیدم هغه ما ته زینه زینه خبرې پورې داسې چې هغه خبرې ما دان سره لیکلې نو بیا په کال 2003 کې ما په هغه باندې یو کتاب ولیکل د ولسی رنگزار په حوالہ باندې په هغه کتاب کې شپږش داسې بابونه چې هغه د پښتنو د زور جون جوک سره د هغه تعلق پاری کې دا دغه یو بابو پښتانه نمونه چې دا خلک د خپل ماشومان له د پردو خلکو نمونه ولیکي ټلویزیون ته کې نه د پردي سندرغاړو نه متاثر شي یا د پردي لوبغاړو نه واغ نه بزان لا یاد ادا کار نه هغه نوم بکی او د پښتو خپل تړلې کوم نمونه دي نو هغه ولې نه دی یا
زمون خیال شبیر احمد جان
سیمه باندې په دې علاقه باندې د مغول حکومت راغلي د نوغه نمونه دې سره راغلي لکه د مغول بابر او د زهیر الدین بابر یا ډیر نور داسې نمونه خا پدې کې دویم باب چې کوم دی نو هغه د پښتنو مشرانو سرونه دستورونه دا غی نوم دی پښتنو مشران څه چې زمونږ پښتنو خپل اتلان نه پیژني پدې کې ملک گجو ملک احمد شیخ ملی پدې باندې دا باب لیکل شوی دی لګ لګ لند پیژنګرو دا غی پاواله باندې گلزار د درویشانو پدې کې یو باب دی پدې علاقه کې چې کوم زیارتونه دي کم علماء تیر شوی دی کم شہیدان دی داغی دا زیارت لگا لگا پی جنگلو اولسی جواک پکی او باب دی اغا پخوانی پختون کور کی دا غم خادی سنگ داغی او تصویر کشی شوی دا چی دی بسنگ غم خادی کولا حجرہ ستا ہوئی جماعت ستا ہوئی یا بدی کر کرواندہ سنگ کولا اس خو زمانہ بدل دا سینسی زمانہ دا خو پخوا با آغا اور بلے او دا وانه لوزه ولو لونه کول هغه کر کرونده یا غوجل او دغه پدغه یواله باندې یو باب دی خوراک څاک به د پښتنو سوو تبرداري څنګه دا سي سوي خپل کور او ګول کور پدې کې یو باب دی چې د پښتنو کور بسنګ جون تو ګور دی جون څه دی لکه دی کار کسب سبو جامه په هزار وسنګ سان دی ویرونه په دغه کتاب کې خیره وی دعاګانې وی دم دروها چې دا علاجونه ودا سينو او کومه دا زنانو هغه ټوټکی به هغه یا کالی پتری څنګه به څنګه بنو وصله دا غي نمونه او دا غي پیجن غړو گذر د پښتنو ور سره څنګه تعلق یا با ستوري سوري په ستورو په دې سورو باندې به وختونه معلومول خکار چې دا پښتانه به کم خکار راتل دا میلې چې دلته په دې سیمه باندې کومې میلې وکې دي د سارو میلې یا د سنور د یو بل باب پاغي کې وسانګه سانګه ګلغټه پخوانې لوبي دي پخوانې هغه سندري کمی چې ولسی دي هغه سرنامې دي پکې د لوبو لوبي یو با پکې داسې دي چې هغه ماشومان په دې لارو کوڅو کې بدی کمی لوبي کولې اوس خو چې کم دی زمانه بدله ده کرکټ او والیبال او ټیبل ټینس او دغه روتي خو هغه پخوانې لوبي په دې باب کې په دې دغه کې کیسه کیسو ته لاړه چې زړو زړو زنانو به ماشومانو ته کمی کیسې کولې هغه په دې کتاب کې څه کیسې دي خبل پکې یو باب متلونه دي ټوکې ټکالې دي چې په اوجره کې به علاقانو یو بل سره څه قسم ټوکې ټکالې کولې یا بل پکې داسې یو دغه چې په هغې کې به دوڼې وې متلونه بو دغه بابونه په دغه کتاب کې چاپ شوي دي او د هغې نوم ولسي رنګزار دا په کال 2003 کې چاپ شوي دي او ختم شوي دي اوس مې ورته خیال دی چې دوباره د هغې بل ایډیشن وکړم ځکه چې ډېر ملګري هغه غواړي او شته دي نه بیا د هغې د کتاب په رڼا کې ډېرو ملګرو بیا داسې وکړل چې هم په دغه پښتنو په زور ژوند جواک باندې ډېرو ملګرو کتابونه ولیکل هغه پخوانی دغه چې کوم دي نو په نوي طریقه باندې تحقیق خو داسې شی دي چې دا خو مخ په وړاندې رواني هغې په خپل سوچ مطابق لټون وکړو دا یې راپیدا کړو هغې چاپ کړو.
حضرت زبیر صاحب تاسو د دې کتاب په حواله سره خبرې وکړلې ډېر ګټورې خبرې وې. دا کتاب ما په خپل هم کتلې ده. په دې کې تاسو د پښتنو کم دود دستور کم کیسې کم رنگونه چې تاسو د پښتنو په خوانی وړاندې کړې دي تاسو څه ګورئ چې دغه د پښتو کم چې دود دستور هغه اوس شته کنه اوس ختم شوی دی؟
نه اوس خو زمانه بالکل بیخي بدله ده. خو ما دې لپاره لیکلو چې کله مونږ وایو چې یاره دا وخت روان دی او چې څه اوس کېږي نو دا به سبانی یار زمانه د بدلون سره وخت په وخت باندې مخ کېږي. نو دا خو ما په دې وجه باندې لیکلو چې یاره کوم د پخوانو مشرانو ته یا ما اورېدلي لیکلو دغه نو هغه مې د لیک محفوظ ساتل. اوس خو دغه سیزونه بیخي بدل دي. اوس خو دغه نشته که واده دی نو په واده به دا و چې لکه په یو کور کې به واده و د چم ګاونډ خلک به هغې کې مصروف و. اوس خو چې شادي حال راغی نو هغه واده هغه تصور یې بالکل بدل کړ. دغه شانتې ډېر سیزونه چې کوم دي کر کاروندې ته تو وګوري نو کر کاروانده کې اوس هغه دغه نشته ټریکټر او تریشر او اوس دا راغلي دي هغه یوې جغه هغې سره چې کومه تړلې ژبه او هغه نشته هغه ختمه ده.
ښه ښه زبیر صاحب د ولسي رنګزار نه علاوه تاسو نور کوم کتابونه چاپ کړي دي یا کوم د چاپ ته تیار دي؟
داسې و چې کال په 2003 کې ما د ولسي رنګزار چاپ کړ. بیا په کال 2015 کې ما یو شخصیت باندې علي حیدر بادر باندې یو کتاب مرتب کچ پاغي کې د علي حیدر بادر په حواله باندې ملګرو شاعرانو ادیبانو یا سیاسي ملګرو کوم ویناګانې کړې وي هغه مې بادر په نوم باندې چاپ کړ. بیا د هغې نه پس د محکمې ثقافت خیبر پختونخوا والا رااله د سندرو یو کتاب چاپ کړی دی ستا خبرې ستا سندرې. دا هغه سندرې دي کومې چې په ټلویزیون باندې مختلفو سندرغاړو ویلي دي. د هغې نه پس مې بیا په کال 2015 کې د اندیش شمس القمر د شاعرۍ کتاب پیمانه د غزل چاپ کړ. او نن سبا یو بل غزل بل یو کتاب را روان دي ستا خبرې ملغلري دا د اندیش شمس القمر خبرې اترې دي چې دا په پرس کې دی او دا بوم په دې میاشت نیمه کې کخیری د چاپ د مرحلو نه تیر شي.
حضرت زبیر صاحب مونږ ته زمونږ اوریدونکو ته به خپل کوم کلام وړاندې کې
خدا وخت به تاسو خپل یو غزل ویم زهیر صاحب چې شکر په هر سبان دشتیم او پیسې ډیرې دي. شکر په هر سبان دشتیم او پیسې ډیرې دي بیا هم ژوندون ته میرا پیخې مسلې ډیرې دي.
واه ډیر ښه.
او لاس لمراغ لی خورمان ارمان د جون په ماخام لاس لمراغ لی خورمان ارمان د جون په ماخام ما سره وخت نشته او تا سره کیسې ډیرې دي.
واه ډیر ښه.
او چې خایس ډیرو نندارې لا اینه چرته وا چې خایس ډیرو نندارې لا اینه چرته وا چې خایس نشته نو هر خوا ته آینه ډیرې دي. او بل شعر دی چې هغه تور سره کسر توره د زړه د شوره هغه تور سره کسر توره د زړه د شوره کني سندک ور کړه ډک دی لوپټې ډیرې دي. او دلته خادي په مودو پس راځي زمون کلی ته.
واه
دلته خادي په مودو پس راځي زمون کلی ته دلته چې ګورې لاسنیوي او جنازې ډیرې دي.
واه ډیر ښه.
او د وطن خکلو حرام کړي دي خوبونه پتا د وطن خکلو حرام کړي دي خوبونه پتا حضرت زبیر په نصیب د شوګری ډیرې دي. او شکر په هر سبان دشتیم او پیسې ډیرې دي بیا هم ژوندون ته میرا پیخې مسلې ډیرې دي.
ډیر ښه ډیر ښه. ډیر مننه یو جهان مننه حضرت زبیر صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیره مهرباني ظهیر صاحب چې تاسو مالا وخت راکړ.